پیسې د راپورونو له مخې له نیم میلیون څخه زیات بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په دې برخه کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. ناپیژندل شوي وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابي په نوم د حقاني شبکې یو مهم قومندان وژلی دی. سرچینو ویلي چې بریدګر ویګا شپه د برمل ولسوالۍ په نوراباد کلي کې په ترابي باندې ډزې کړي او هغه یې ځای پر ځای وژلی. راپورونو کې راغلي چې د حقاني شبکې د دغه قومندان مړی نن د انګورو اډې له لارې وزیرستان ته وړل شوی. د طالبانو حکومت او امنیتي چارواکو لا د حقاني شبکې د دغه قومندان د وژنې په تړاو څه تبصره نه ده کړې. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قومندان وایي چې په دغه ولایت کې د نجونو د یوې لیسې د سوځولو په تور یې درې تنه نیولي دي. راپورونه وایي چې تېره شپه د پنجشیر ولایت د مرکز بازارک په پارنده سیمه کې د بی بی امنې د نجونو د لیسې په ودانۍ کې اور ولګېد. په پنجشیر کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان عبیدالله عقاب نن دوشنبه رسنیو ته په سول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې تړاو یې د لیسې د ساتونکو په ګډون درې تنه مشکوک کسان نیولي دي. دا طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن دوشنبه خبر ورکړی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله څلور تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. بختر خبري اژانس دا خبر پر خپل ایکس پاڼه داسې وخت پور کړی او لیکلي دي چې دغه بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول څوارلس کسان نور هم سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او سمندري څپو له امله په اوبو کې ډوبه شوې ده. لسګون افغان ماشومان د اسنادو د نن لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنۍ له هغه ډلې ډام ریپورت ورکړی چې د پیښور د محکمې یو تن قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه کولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې وروستي تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان ورباندې واکمنان دي څه تاثیر لري. د جولای پر 1.5 په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځینو نورو لوریو له دې جملې په خپل حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کاروباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیا پرې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي و چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هانیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونۍ واوښتې او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د مې میاشتې پر 3 د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د ایران په اذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه شول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په ها آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنون کې آموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلی و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې وژل شو چې دې مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو کې له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه یې د حسن نصرالله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبانو خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هانیه رانیولې تر حسن نصرالله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولاړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 25 دقیقې د بحث میلمانه درپیژنو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمی ستانکزای دواړو ته شراغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې همدا اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي، او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران تر منځ، حزب الله او حماس او حوثی او هشت شعبی او فاطمیون او زینبیون، دغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرسته ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډېر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځو کې موږ ګورو، د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنی که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران تر منځ، چې د دې امکانات اوس سړی ویني. سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده، هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباری شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا مانا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی وشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تېرو کلونو کې، یعنې د 1940 کال نه راونیسه بیا تر 1980 کال پورې، دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودلې، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل 15 عربي هیوادونو سره، یعنی د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي، احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخته مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه دی، یعنی په دې مانا چې که ایران باندې فشار راځي چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرسته دوی وغواړي.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانکزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه، په لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري. اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال سته، او ځینې نه تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لیږدول شوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي؟
زه فکر کوم باوجود دې چې ایران د غلوب تر اوسه پورې د ډلې تر شا کړې ده. اما یو شی چې واضح دي که حماس ده که حزب الله ده او دا نورې کوچنۍ ډلې فاطمینو زینبینو دا نورې دا ټولو ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده، د ایران اخوندي رژیم ده. دوی تقویه کړي دي، روزلي دي، دوی منځ ته راوړي دي. دا واضح ده. هر څومره چې حملې دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټول منطقه په دې باندې پوهېږي چې دې تر شا ایران ولاړ. هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو، که د امریکا سفیر وو، که د سی آی ای کارمندانو د 1930 کلونو د 1950 کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي. د امریکا د حکومت د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې، هغه وړل شوي وو ایران ته، هلته ترې تحقیق شوی وو. ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د مسایلو تر شا ایران ده. ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کړي. او د څومره تحرکات چې شوي دي لوم د اکتوبر نه را په دې خوا باندې، هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي، او یا هم اوس د حزب الله چې ایران په باندې ډېر افتخار کوه او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته یې راولي، د دوی لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله وو. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې شوي وو چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کړي او دوی شاکه وله ورته او ځان یې په حساب تېر اوسته. نو اوس داسې معلومېږي چې دا به فکر کوم یو هغه تغییر نقطه یي او ولیدل چې ایران مستقیما مداخله کوي که نه. دوی خپل هغه وښودل چې دوی څومره خفه دي د په وزل کېدو باندې دی.
مننه اتمر صاحب. په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصرالله تر وجل کېدو وروسته ولې غلي دي؟ رسمنې څه څرګندونې نه دي کړي؟ دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
واضح خبره ده چې امریکایان سره دوی په یو تعامل کې دي، عربي هیوادونو سره، مثلا سعودي عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره. دا ټول هغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولی زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي. د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي. د دوی نمونه د هغوی په تور لستو په تعلیمونو کې دي. یعنې دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي. یعنې دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغسې مناظراتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کېدی شي طالبان باید دغه مسایلو نه ځان لرې وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، ښه ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتو کې، په امنیت شورا کې، چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال دې ته واچول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږي او دغه مشکلات دې محدود ساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي. او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته هم عربي هیوادونه ته هم اسلامي هیوادونه ته.
ډیره مننه. دا اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث میلمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکی سمې ستانکزی صاحب. تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا غندنې د څه دپاره دي؟ دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
زه فکر کوم دا کوم کسان ستاسو یاد کړل له رسمي موقفونه نه، بلکې له شخصي ادرسونه نه دوی دا لیکنې کوي. او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خو دا ده چې د اسلام کارو ډلو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې د دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد، ګلوبل جهاد. کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله، د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو، د نورو وګونو، حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چون دوه مسلمان ورونه ملکونه دي، باید سرحد نه اوسیږي، یو حکومت دی اوسیږي او دا باید وغځیږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پانا او د دوی مالی سپورت او هغه توجه کاو. اما کله چې اوس دوی له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ شوي، هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي، اتیا میلیون ډالري کڅوړي دي چې هغه ورته راځي د افغانیو د ثبات ساتلو، د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو، د دوحې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خواته هغه د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازمه خو دا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي، دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي، ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي، دغه دعوای اوس کوم چارې سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې ریښتینی نه وو. او په حقیقت کې د نیابتي ډلو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي، وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپلو قرارداد ته، د دوحې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډېر مننه. اتمر صاحب، د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطي ګڼل کیږي چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطي نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تورو لستونو کې دي. آیا د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغو وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
زه ګمان نه کوم ځکه افغانستان یا طالبان اوس حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیلو ته. خو په هر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما ویلي چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې دوی نومونه په تور لیست کې دي. دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي، دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنه لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي، دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریځ خپل اعلان کړي، ځکه دوی په دغه نورو برخو کې کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو داسې کوم دریځ دوی ونینیو، کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ شپه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریځ چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونینیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای، او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو لکه چې سالک زیسه ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجنډا ایډیولوژیک فکر همدا دی. که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بلې خواته بیایي، او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمه هیوادونو سره هم وساتي، او عربي هیوادونو سره هم وساتي.
ډېره مننه ستانک زه صاحب. د منځني ختیځ پروان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي؟ که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو لپاره متوجه وي؟
د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه د دوی له دریځ نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیل او د امریکا طرفدار دي، او مجبور دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره یوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړې دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره چې انتخاب اخیسته دی او په ایران کې نور حملاتو درونه ولېږل، اما ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خنثی سو، که نه یو په یو مسخره باندې بدل سو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کاری ډلې چې وي دا ټولې د ایسای له خوا نه را جوړې شوې وي او ایسای مدیریت کولې. او یو ښه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی له هغه نه انکار کوي، د ریګن دن انکار کوي، نو سی آی ورته وایي ته ایسای جوړ کړی، ایسای له منځه وړي، او په عمل کې ورته وښودله حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دې پر جوړېدلو کې حزب اسلامي او ګلبدین حکمتیار ایران لوبي نمراسته اخیستې او د دې په ټرین کولو کې په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دې مرکز و. اما په یو هغه باندې تغیر د پالیسي باندې حکمتیار وګونی حزبونه ټول له منځه ولاړل، طالبان یې ورته را جوړ کړل، ورته راوستل. نو طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی که چیرته د ISI او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي، دوی له منځه ځي. نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي. ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی دا خلک د افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول، د هغو د غولولو لپاره پیواز د دې چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي، په حکومت جوړولو باندې کار وکړي. دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې ده دا واضح کېږي خلکو ته، اوس ورته ښکارېږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روان و، آیا دوی رښتینی و پکې، او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک پرې باندې وغولوي، خپلو ډلو ته یې را استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي. نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس.
ډېره مننه. اتمر صاحب، یوه اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی، لکه څنګه چې دا کار مخکې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې سوی دی، د عراق او سوریې په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوی ده. څه فکر کوئ چې منځني ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی؟
که دغه غلطي وکړي بله، لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوی دی. یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله دېرش کاله مخکې شرایط نشته دي. اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی. اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دېرش کاله شل کاله مخکې کاوه او په همدغه بنسټ باندې دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی. زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي دا به هم اسلامي نړۍ ته یو ډېر غټه غنیمت وي. خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي او ختم یې ډېر سخت کار دی. سخت هم ده او وحشتناک هم دی او دې کې نورې د نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال کې ډېر زیات دی. اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه تللی، نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه تللی تسلیم شوی دی، او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې، او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل دپاره خطر دی. خو مونږ که په دې فرضیه باندې قضاوت وکړو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتېری ځي، اوس د سرتېرو جنګ نه دی، اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شانزه او مکسیو پاین دا خبرې دي. سرتېری هېڅ شی نشي کولی. که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ، اسرائیل سرتېری تر اوسه پورې بیخي د سرتېرو نه کار نه دی اخیستلی، ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي وو، راکټي بریدونه، او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتېرو خبره اوس ورو ورو منتفي ده په جګړو کې، ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده.
مننه ستانګزه صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړئ چې ځینې شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډېر ښه تعلقات نه لري، خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا هم ملاتړو عکس العمل توند و، دا په څه معنی؟
فکر کوم افغانستان کې کومه مسله چې هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات، اما په لویه سطحه کې د نړیوال جهادیزم مسله چې ده دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې سي. نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کېږي، یو پوښتنې سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکړه نړیوالو ته. او د شیعو د سنی مسله په افغانستان کې دوی داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري او کنه. د دې بحث میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمی ستانکزی له دواړو مننه.
لزناره پسې وهمه پل جانه